کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل او ویل چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي. دا مودې مجلې د سر موضوع ده. دوستانو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی او جرمني په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبدالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخړ خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په دیرشمه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو اور وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه ور وژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګا کې رسنیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په پنځو ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نو لاس کسا مړدل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 19مه لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والز ویلي تر څو چې په افغانستان کې رغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوې خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوری غوښتونکي استازي مایکل والز خبرې نن د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ غږیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوې دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 46 کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 206 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیک چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپتان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوختو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. هرات ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. کندهار اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19. مزار شریف اسمان نیمه د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
لا اکرام لا اکرام سخمو د هوا حالات اوریدل اوسم وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلای سي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریپال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه کړي او وایي دغه ډله پر موافقې ولاړه نه ده. بلخوا د هلمند امنیه قمندان وایي د 15 ولسوالۍ څخه د طالبانو ډلهیز بریدونه په شا تمبول دي. مال پاسوال خلیل رحمان جواد.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالۍ کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکړه.
په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبريالان او کارکونکو په کورونا وایروس اخته شوی دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مشر په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښو له ډیره دوه سره په یاد روغتون کې د ناکافي امکاناتو خبر ورکوي. حکیم الله صالح
اوس په لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ سره مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوي خصوصاً طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
که وخت نو راپورونه هم اوریدلی سي د مجله مو تش پښنیم په جوړه. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه تند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقه ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو پترس کې یو امریکایي تبعه برامته کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو په افغانستان کې د خپل دغه برامته وګړي د خلاصون لپاره عملیات کړي او د حقاني شبکې مشکوک غړي د برامته نیونې په تړاو نیولې دي. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوریت پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوی چې امریکایان برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استاسي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
why we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American
مش ولې لداسي وتنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برامته کړ
during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل همدا اوس چې خبري کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو دیلز نو موونګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي نور هیڅ تخفیف هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لومړی جوپه یعنی څلور سره 800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوې نیټې یعنی د مارچ له 10مې څلوېښت وسی اوختي خو لا هم داسې نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي خبرو ته کښېني. باور کېږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقاني شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحدو ایالتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
دوستانو د امریکا د کانګرس یو غړي انتقادونه خو موریدل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې ته موافقه په برخه کې پر طالبانو درلوده. په یو تازه خبر کې غوړمده درته وایم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد دفتر هغه اوازې رد کړي چې شغلې خلیلزاد له دندې ګوښه شوی دی. په خواله رسنیو کې داسې اوازې خبرې شوې چې ګواکې د زلمی خلیلزاد پر ځای بل څوک ټاکل شوی دی خو د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته پیوستولې پیغام کې دا خبره رد کړه. زلمی خلیلزاد د 2013 کال په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. په داسې حال کې چې د دې موافقې له مخې باید د افغانستان په جګړې کې کموالی راغلی وای خو لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. یو له دغو ولایتونو هلمند دی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو لخوا یې د 15 ولسوالیو د نیولو پلان تیره شپه شنډ کړی دی. مال پاسوال خلیل رحمان جواد چې نن یې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړل. په دې اړه تفصیل له الیاس دایت خبرو.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورت په یو خبري ناسته کې ول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولایت 15 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 19 وسلوال وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي.
ورایش په دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه خرمان پولیس دوی تا دندان شکن از وابی ورکلا او نول لس کسا مړه دوی درلود او لس کسا زخمیان درلود چه دوی نه پنځه مړه وست په شارای شش زیاده سنگین که دزمونگو پرسنال سره دی او پنځه مړه وست دینه نه په قماندانی که دی چه تاسو تا خیو سلاح و وسایل د دوی هم
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعات کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونو ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکي مونږه چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تیره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 411 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سی ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاوله افغان ازادي راډیو ټول ک مرکزی ولایتي اداره سم پاملرنه ونکړي حالت به 2015 او 2020 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې مشتله پاتم لرو جنگو زور اخیستی دی. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش بهولو شپې تیرې شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څوم دولتي چارواکو د تیرې شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو تلفات په اړه دقیق ارقام او شمېرې نه دي ورکړي، خو د ولایت د مقام څخه رسنیو ته په یوه رالېږل سوې خبر پاڼه کې د نوې ولسوالۍ دپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او د هغه د دوو تنو ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رامنځته شوې ده. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت و مهم چارواکي د کورونا وایروس د خپرېدو برخه کې د ځواب نه درلودلو له امله لوی څارنوالۍ ته پیژندلی دی. د دې جرګې یو مهم غړی وایي چې د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر د جرګې د شکایتونو کمیسیون پرله پسې غوښتنو وروسته هم ځواب ویلو ته حاضر نه سول. نورحال رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د عامه روغتیا وزیر په دې تورن کړی چې د کورونا وایروس مخنیوي برخه کمزوري او د کوویډ 19 ناروغانو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې جرګه د یو دولتي کمیټې لخوا د کورونا وایروس خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت د پوښتنې وړ یادوي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی استازی وحید عمر یې څو ځله د دې موضوع د وضاحت لپاره ورغوښتی، خو هغوی ځواب ویلو ته نه دي حاضر سوي. هغه وایي دوی د مشرانو جرګې دریو مکتوبونو ته اعتنا ونه کړه. بالاخره مشرانو جرګه دا پریکړه وکړه چې دواړه ښاغلي لویې څارنوالۍ ته ورپېژني چې اساسي قانون او د پارلماني اصول یې تر پښو لاندې کړي او ناستې ته نه دي ورغلي. خود عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر وای د عامې روغتیا وزیر افغانستان کې د کورونا وایروس تخپرېدو له امله مشرانو جرګې ناستې ته نه ده ورغلی. هغه وایي نن یې د عامې روغتیا وزیر هغه ناستې ته ورغوښتی و چې یوه لویه ناسته وه. کله چې د عامې روغتیا وزیر د لویو ناستو مخالف دی، نو ګډونه کول یې هم یو منطقي لامل دی. د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه، خو له دې وړاندې د ولسي جرګې یوې ناستې کې د کورونا وایرس خپرېدو کې د عامه پوهاوي برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت په اړه سپیناوی ورکړی و. په ولسمشری مانی کې به سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی وای دا چې د عام روغتیا وزیر مشرانو جرګې ته د نه تګ لپاره منطقي روغتیایي دلیل درلود نو ځکه وحید عمر هم دې غونډې ته حاضر نه سو. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان وای په هغو مواردو کې چې حکومتي چارواکي دې ناستو ته نه ورځي مشرانو جرګه د دې واک نه لري چې د کسان څارنوالۍ ته ور وپیژني. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي چې وحید عمر د ولسمشر سلاکار دی هغه اړ نه دی چې ملي شورا او په ځانګړې توګه مشرانو جرګې ته ځواب ووایي. هغه وایي په هیڅ صورت باید وحید عمر مشرانو جرګې ته ولاړ نه سي. عمر له ولسمشر څخه استازولي کوي او مشرانو جرګه نه سي کولای ولسمشر ځواب ویلو لپاره ور وغواړي. خو د مشرانو جرګې د شکایتو کمیسیون مشر زلمی زابلای وایي د اساسي قانون په اساس د کابینې هر وزیر باید د ملي شورا ناستو ته ځواب ووایي. هغه د وحید عمر په اړه وویل چې ښاغلی عمر د ولسي جرګې ناستې ته ورغی خو د قناعت وړ ځوابونه یې نه دي وړاندې کړي. د ښاغلي زابلي په وینا مشرانو جرګه په همدې دلیل غواړي چې هغه د سناتورانو قناعت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ ویلي دي چې له کورونا وایروس سره مبارزه کې د ځانګړې شویو پیسو برخه کې د فساد او د حکومت د مدیریت او څار کمزورتیا په اړه اندېښمن دي.
بیا هم د همدې کورونا وایروس مسله ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي چې د 215 کارکونکي په کووید 19 اخته شوي دي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په
اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیایي حالات ښه دی خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د 215 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیایي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوی او خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګ شوی او د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په ډېرې دوه دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوی راتلونکي سختیونه په وړاندې لري په دغه روغتون کې اوسنی موجود امکانات بسنه نه کوي. بل خدای می روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د طبي وسایل او تجهیزات نورې بسته هم کابل ته راورسیږي. رحمت افغان نور راپور.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي د افغان جاپان روغتون رئیس د سخت ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید-19 وجنه نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فعلا لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي و سین لپاره ځینی بینمری ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده، ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ده. خغلی سالی هم دا شنو ول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یو وازیل اویا سمپل اخستل کیږي او په نورو چې شک نوي به ته رخصتيږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عام روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجرو زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې سي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لنن به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سره امروز هم تست سري و هم تست پی سی آر بر ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 240 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 202 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر 2101 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. او د بالیوډ مشهور ستوري وش پته کلن ریش کپور نن د ورپیشي ناروغي له کبله ومړ. دی د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
ریشی کپور د سرطان له ناروغۍ مړ سو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم پر رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام چاندنی.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ.
ایک میں اور ایک تو دونوں ملے اس طرح.
د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ده د ورور رنبیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ یې د ده له مینهوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دې د ده په خاطر نه راټولیږي او د ګرد بندیز درناوی دې وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو تر څنګ سیاستوالو هم د ده پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدراعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یو بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپله هم پر ټویټر ډیر فعاله وو. د په خپل وروستي ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیایي کارکوونکو درناوی دې وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. ریشی کپور یو ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلاند ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپله میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں، میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا، میں تجھے
او په دې سره زموږ روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکړم، غواړم ووایم چې سبا جمعه د ماپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خپرونه لرو چې دا ځل د کندهار ولایت چارواکي زموږ میلمانه دي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ځینې مطرح کړئ. او دغه راز تاسو کولی شئ چې د روانې خپرونې کوم روانه خپرونه کومونه اورېدلې د ازادي راډیو پر ویب سایټ